په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي باید دغه ډله اساسي ګامونه واخلي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان معاصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 معاصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي کله به ستونزمند شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دیش سره وي. د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو شوزو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای پر 10مه د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو دغه ورځ ویبپاڼې کې وړاندې سي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولی دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه او دی هم کولی سي چې دوې نورې دورې ځان کاندید او تر 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکول سي د ناتو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناتو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناتو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډېر ژر د ناتو غړی سي. ترکیې د هنګري تر څنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناتو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناتو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. ورځو د خبرونې د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لورې لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون یکشنبې په ټویټر پاڼه کې خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او همې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متیو الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هېڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم دا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
سره به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا سوې او کچې پیدا سوې ده جره پیدا سوې دغه وې سره چې پیدا کیږي بل اورز وې جلګي ورک.
نورزیا صفی نومیگی وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځ څخه د دې حقونه ورناخستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغ لومړۍ څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. در منو ورتونکو دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینې خلک لورته دیغه هغه خپل اساسي او شریعه حق هم نور کوي. کله ک جلی غواړي چې په ما خبره لځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کینګدي بی لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي، خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نوي. د کابل خاریابتن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیر او ګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هر ډول کې ده. مثلا کور کې وی تر ډیر بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم غد خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلې لا په وی په ځواني راغلی وی هغه په خو بده خبره نه وی په غټول نه کی چې د انتخاب اجازه هم نه وی خپل خبره هم نه وی ولیدای کوښ د کړي وی د یو چات پونم کړي وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتی دی ورزخت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي، لور ته هم په لوړ سترګه وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پښتني وي شي هغه په انتخاب کې وی هر برخه کې وی او ما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوخه وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنۍ کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وای وای ل لومړی ورځې وای وی ترغچې ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې. هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا ل زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کنجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا سوې او کچې پیدا سوې ده جره پیدا سوې دغه وې سره چې پیدا کیږي بل اورز وې جلګي ورک وې ورکه بیا چې پیدا سو خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ورسره دي هر کار وستي وی ورسره وی نو خبره دا چې دا جنکې چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
الا تاسو څنګه نه
خو دغه د مونږه جامعه مونږه جامعه چې دا تر څو چې مونږه دغه ځانم دغه خبره ده د مشان خبره چې خپل لاسته او چپل لاس مو پیژندل هم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات د مرحله را جامعات یعنی تل چې وګوري او کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو ډېر دی د خبره چې دی دون آزاد نه دی نو موږ ډېر وړو چې چا کار به زوی پیدا شو دزونه وای کوله د خوشالیانو پیاله د سمالونه ورکه خلکو تشینی توزی کې داسې کې خو چې کله جلکی پیدا کیدو نه خبره بمنو دغه وای وای نو خبره بمنو
کله چې وینجلی خپل د مسایل اوری د کور لنزدي غړونه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وای کیږي خو هغه وخت د ماشوم د نه پیږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږ کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغاق به لول نوی له حویلی یا کوټه باید تغاق راو نه وزي اره موضوع کې باید خبري ونه کې د غلطه روحان څومره د انجلۍ دوی ځپی
دا ستل کیسته د انجلۍ ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبري ونه کې ته نو هم ډیر وی په مجلس کې یو تسنیمګری کوي نو جلکې ته اصلا دوی احمد نور کوي چې دا خلا د تاریخ د ژوند تسنیم ونه دي نو دا ستل کیسته د روح کله له هغه ځپل کیږي موږ اثریت نحن وی فی ساده خزی پا افغانستان که طول روحی روانی مشکلات لری ولی دوی همیشه زپلسته بیدی اوس نو با یعنی نو منستم از این ولایت زد للی اما چال تا جنوکی در خل دستر خان بستر نرازی
بلی.
یعنی مور و پلار ناس دی و رونا ناس دی خو جنوکی با دستر خان بازی نرازی یا وی بیل اما غش پاس خانا انگان دی خو بیخی انگان دستا خلصوک توجه نکری سی آیا تا لوری و خورو کدی و نو خورو ناس دی مور دیو کنا په هر برخ چې مونږه دا موضوع مونږه مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کیږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد حتی د کالو یې انتخاب ورته وکړي نور خلا پریده چه وای بس کلم مثلا نخپل اولاد تا کم کالی چی شای اخلی وای تلا رساته که نمونگ خپلا پیگ کار تا خزره تا چی کار آیا چی خبری وکی نو داسی موضوعات مونگ دیل لیدلی دی گرزو تا خپل خپلوانی چی مونگ دا موضوعات لیدلی دا نو چی خزر کلا چی ودیگی نو آل تا خلا نورم زفل کیگی نورم دی ارزخ تا کیگی تو که خبر ناوری من زند تا چا دون ارزخ نوری که تا پختنه نکیگی وشکر چی تا خو دوری دا کوتی ترا و تو دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه ناس دې مور دی وکړه نه دونه سوال وشکې نه کېږي که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغه ځینمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر باره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدغه موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د ګرف دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل د دې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي
مېرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړی دي. لا غلیستان اگزی سره می هم مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي، نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له هماغه پیل نه یعنی شروع شوي دي، او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه د میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک د څه مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي، ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي، او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او دل هر ماشومتوب نه مثلا دا انگیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړی کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډیر وړه کې سندې ته ټیکرای ور په سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نه شي ځکه انجلۍ، په دې عقل څه وایي؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، د مثلا همغسې انګیزه ورکوو. کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي، خو دا مونږ غټان یو چې هغه ته د انګیزه ورکوو. همغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو چې د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نه سي نیولی، او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوت چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو دین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا هلته هم دی ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله، ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دین نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم نو ویل سوی دی چې تاسو باید لختل نور نه پښتنه او کیسای هغه راضی ده کنه د ځکه تاسو نه یاسي چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې تاسو نور د سل طرف مقابل سره ژوند کوي. نو دغه نظر شرط ده چې باید پښتنه اوسي، خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ بس یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه و، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګور مې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دره وجونه ډېری، بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده، خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني سي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ زه مېلمزه یو غټه مېمانی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویل نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چې نه یومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې هغو ته کړي دوی ته یې هم کوم.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره یې وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ دې خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر چه نور برابر کرده چه دوست هم دیره کسان مثلا دیدی دوست کاش مونگ هم دسته و نور درلوده
بله
زکر ما تلونه دیره بازی کردی زکر جلی دیره و لطیفه دیره و مهربانه دیره و خکول فرشته ده چه ده خدای لخوانه هر کورنه تا یعنی ده خدای نور کوی ده و دیره قیمتی توفه ده چه ده الله لخوانه انسان تور کول کیگی نو مونگ باید دیر زیاد قدر وکو او همیشه ده خدای شکر آگه کو چه دوم رخ کلی حدیه مون پرا کری
دیر زیاد مننه تاز بنده و سلامت و سی
سلامت بیزر مننه
خدا چې کسان همشته چې دوی د هلک او جلی تر منځ توپیر نه کوي ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد شي لمون سره غږیدلی دی
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوي ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسو حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي هغه کافي حقونه دي هغه داسې حقونه دي چې هم جلې پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي ولې متاسفانه چې دغه مسائل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدری او سبب کیږي کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یاد دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغه یو توپیر وي مثلا کچرته پیو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشاله نه وي ولی کچرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي مثلا د هلک د پیدا کېدو په دریمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي ډیر خوشحالي کوي مثلا سندرې پکې ویل کېږي نور ډېرې قصې پکې ولی تر ډیره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغه تغیرات یا دغه بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې خزینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلات پیدا کولای شي مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولای شي په ماغه کور کې چې کله ناغه جلۍ پیغله شوی وي نو هلته مورته په سپکه سره قتل کیږي یا مثلا په ډیر یو عادي په ډیر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلی خفه کیږي یا هغه تیز داس یو واک نه ورکول کیږي چې هغه د خپل خوخه باندې واده وکړي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 601 دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
سلام او ورځ مو په خیر لا آزادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي نن دوشنبه ده نو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو خبرونه درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکاري چمتو شوی او تاسو یې لا آزادې رادیو اورئ وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو په لسم ټولګي کې نند مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي خونکې بدارته وای چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزی اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزی اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کیږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحي ولري په دې صورت کې د کوولانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزی اټومي ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بنې شوتل سي ویلې. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې دی د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیل کې لاسیتین کاربون ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شوه سیوتی لکه کاربون ډای اکساید او همدارنګه د اسیتین خطی مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کیږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یو څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر باندې لږ اغیز لري او دا د ضرورت جذب کوډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کم ده ځکه دغوی د ضرورت ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایع په د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیل کې پر مایع په حالت کې مواد د ضرورت ترمنځ جذب قوه ډیر زیاته ده خو د جامداتو په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذریعہ په درې حالتونه کې راشي چې په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې شیلور ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شو د چی علامې پر ځای په معادله کې لیکټور څخه کار اخلي چې وکړي چې د وکټور علامه ورکو لکه په دا مثال کې چې مینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی عامدارنګ د چمی علامه ورکو چې سره دی تعامل شي عامدارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شو تل کیږي وکټور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې اچي شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته د وانه سره سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاس ته راځي په تور لیکلې معادله بیا څه ډول ده په تور لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول وکتور شې لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نو وړاندې کوي ځکه چې یو څه په د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي خو بیا هم د دا هم د معادلې د لیکلو یو څلاره ده سمبولیک معادلې وای چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولیک معادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورول کیږي پورتنی تورې لیکل شي معادلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د معادلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په دې معادلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ هدا تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي تو سیف یو معادله وای چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انصورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پوښتنه توصیفي ډول د معادلې شوډنه راښوي شکلي معادله وای د معادلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخلو په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوتل شي ودي هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوتل شي او د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مشترشي چې اوبه جوړوي دا د مشکلي معادله شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وای چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادي د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادي ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نئی هم دی د پرونسټیټ او لورین نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نسبولو قابلیت په نورو موادو کې لري لکه د امونیم د پرونسټیټ تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونو نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید او بوسه تاونه کې هایډرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي. د تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره تر سره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډروایوډیک اسید، هایډروسلفوریک اسید، همدارنګه هایډروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمو ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونه نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلورس اسید، آیودوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل به هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پیس 1 او د پیر پیس 1 ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنګ ټوګ لند ټوګ ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه ماته هغه تناسب د هایپو پیس 1 د پیر او او اس پیس 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه چې پی چې فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابونه چې دوه مرکزی اټومونه لري او دغه د اکسیدیشن اټومونه شمیر تاک وي د دای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه دای سلفوریک اسید چور څه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه دای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیلیک اسید سره، همدارنګه دای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزی اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم ایښودن کې دای سی پیس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د اس پیس 1 استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالفول لذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مال کې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکسایډ سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي. همدارنګ د نورو معادلو کې چې اور څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي. همدارنګ په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنگ جوړوي. د کیمیاوي سري رنگونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سري باروتو، نایتروګلیسرین، بیټری او نور کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی ان ایچ 2 ان پلس 2. ان اورچو ان ک 200 22 سلور جمع 2 سلور شپاش کیږي. ان ک 30 سی ب 30 ایچ ب 2 3 شپاش پر جمع 2 اتبسی. نو دا جنرال فارمولا ده. ان د کاربون شمیر دی چې د کاربون هر سور واچوي، هایدروجن د دا کاربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو ګونی بوند یا رابطه جوړوي. مشبو مرکباتی تعامل کمزوري او یا قرار دی. د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دي، یعنی هر بونډ پوره دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دی. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دی، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو ایتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به د شی دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي القانونو په دلیک کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپنټان دی. آیزوپنټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګورې دا سی یو ایچ دوه ایچ تھری ایچ سی ایچ تھری ګروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپنټان وایي. نیوپنټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه کولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ بیا راځوب سي کچیر یو تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لري شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. الکایل ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی ان ایچ ټو ان پلس ون دی. د الکان د چیشو پلس ټو د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو مشودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای ان ای ورستاړي له وای ال ورستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای ال لیږي نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلې ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ د خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کو؟ یو دوه ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېیم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم قطار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دی نمبر هم د دې خوا سو. بیا پسې کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. د اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل هیگزان. په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې څه شی دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته براسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسکوللی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. وړي دغه ژاړه لمان لیکې درکړې دي، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي. بیا بیا نمبر ته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.